په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نزیخ خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرنو کو د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبې ناوخته په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او زیاته کړه چې د طالبانو په وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه وویل طالبان په افغانستان کې د حکومت داری او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه په څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې القاعده یقینا ډیره کمزوره شوې او داسې نه بریښي چې هغه دې بیرته په افغانستان کې ځان احیا کړي. نوموړي دا هم وویل چې متحده ایالات په سیمه کې د ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د خړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازم بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکن له ABC نیوز سره په خبرو کې زیاته کړه چې د خړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې آن د روانې اکتوبر میاشت کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګري ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 9 میلیون ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د لوږې سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویه اداره ده. هند سیشن به له هېواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه اقدام 2 ساعته وروسته له هغې کیږي چې اوتاوا د هند استخباراتو یو جکپوړی مامور له دې هېواده وایست او هغه په کاناډا کې د سکانو د یوه جلا غوښتونکي مشر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون دوشنبه د خپل هېواد پارلمان ته وویل چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې کړې دي. کاناډا ویلي د هغو ماسقو ادعاو څېړنه کوي چې په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د هردیپ سنګ نیجر په وژنه کې د هند حکومت د عناصرو لاس لرل ښیي. هند دغه تورونه مسخره بللی او هغه رد کړی دي. هند همدارنګ ټینګار کړی چې د هند ضد عناصر په وړاندې به قانوني اقدام وکړي. د اوکراین د خرسون سیمې د پخواني قومندان هنادي کهوتا جسد د اوکراین په پلازمینه کیف کې وموندل شو. پولیس تر اوسه نه پوهیږي چې 49 کلن کهوتا ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا وژل شوی دی. د هغې مړی پرون دوشنبې د کیف د یوه کلي ګراج ته نږدې وموندل شو. مېرمنې 3 ورځې وړاندې د هغې د تری تم کېدو راپور ورکړی و. هنادي کوتا په 2021 کال کې د اوکراین خرسون سیمې د څارونکو په توګه وټاکل شو، خو کله چې روسي پوځیانو د سیمې زیاته برخه لاندې کړه نوموړی کیف ته وتښتید. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه قومندان د 2021 کال د جولای په 2 له دندې لرې کړ. د ټولنیز ایکس شبکې مالک ایلن ماسک پرون دوشنبه وویل چې دغه آنلاین شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. هغه وویل دې ته اړتیا ده چې په دغه شبکه کې د آنلاین ګڼه ګوڼې مخه ونیول شي. د ټکنالوژۍ دغه میلیارډر د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې چې دغه شبکه چې پخوا ټویټر نومېده په 44 میلیارد ډالرو پیرلې، یو زیات شمېر بدلونونه یې پکې راوستي دي. ماسک د دې شبکې په زرګونو کارکوونکي له دندې لرې کړي او د نورو بدلونونو تر څنګ د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د اکاونټ په ګډون چې پرې بندیز لګول شوی و بیرته فعال کړی دی. هغه په جولای میاشت کې ویلي و چې دغه شبکې د اعلاناتو له درکه شاوخوا نیمایي عاید له لاسه ورکړی دی.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنی تاوتریخوالي د زیاتې دو خطر څومره دی په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اوریدونکو تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
دوه کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده ویلي دي چې 70% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریوه مو اوریدل چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورني تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالانې دي د تلیفون له لارې وصل شوي دي او موږ هڅه کوو چې درېیمه میلمنه هم را سره وصل سي. آغلی حمیدی ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده چې که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې کله چې د حکومت لخوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې دننه زړور کېږي چې پر ښځو باندې محدودیتونه لا هم ډېر کړي؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وکړي. البته دا خو ځي خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، حتی ښارونو ته، د دغه جنګونو نه چې د 40 کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنگ او جګړې د دود په دستور او په بعض ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده، او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسي عامل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو هغه نه پوهاوی و، بېخبري وه د بعض مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، وته د انسان د حق نه. دوم هغه اساسي عامل د هغې فقر و، بیا چې چیرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي. مثلا اوس د محدودیت تنها د میرمنو په وړاندې موږ نه، زمونږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثرا هغه مسلکي کسان چې په ډېرو اداراتو کې دی کار کول، د په کورونو کې ناستل، موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. همدارنګه د میرمنو او د دې کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي، د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده، تاسو ګورئ چې په د رسنو د طریقه ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي، که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امرار د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي. دوی په داسې سري الفاظ باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنې هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم د اوضاع نه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکمي، طبعا په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محرومې شوي، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محرومې شوي، د کور نارینه د کار د حق نه محرومه دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع یې په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګرې دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې چې هېڅ نه وعده ده خبره دی، هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند ته ربط ورکړي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ کوم موخو دپاره چې دوی جګړه کړې ده، کوم جواب دي چې دوی مثلا هغه خپلو لاس لاندې کسان دپاره لري، دا هغو د قناعت دپاره دغه مسله دی، دغسې مسایلو ته لمن واله. نو دا تاوتریخوالی هم زیاته یي، او د دې تر څنګ تاسو مخکې مې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو په خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کړي. کله چې اتبا او خپل حقوق وړي، اتبا خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود وي. تګلاره هم همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانینو، مثلا مدني قانونو د افغانستان چې په 1955 کال کې دا تصویب شوی، د هغې نه وروسته نور قوانین بیا په دې وروستیو کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي د منع قانونو چې هغې تقریبا 2 ده، هغه انواوې چې هغه د میرمنې په هغې نه متضرره وي د جرم په توګه وپېژندلې، او د هغې د رسېدا دپاره سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چېرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولی شي چې خپل د حق د یادې دپاره هغه غږ پورته کړي او چاته یې پورته کړي؟
مننه آغلی حمیدی. آغلی جلال، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه کوم. ستاسو په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي، بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز وازه سي، ستاسو په نظر دغه څومره کورنۍ تاوتریخوالی ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته، ستاسو ټول کارکونکو او درنې دواړه میلمنې ته او مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. خوښیم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترم خور، تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړ، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زمون خور هم ډیر ښه وضاحت ورکړ په زمين کې. زه غواړم بل ځای نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی، آدم علی السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت مونږ ټول تاسو منلی، قدرت منلی، د هر لارې نه کولای شو چې نفوس به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم وو چې دا جخت پیدا کړ او دا غنیم نفوس ورته ورکړو په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدم، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، د دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت لپاره اسلام ښځه ورکړی. او کله چې اوسنی حالات چې په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منځوي ته تللی دی، او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعالې ښځې دي، تعلیم بند شور باندې دی، د کار بند شور باندې دی، د یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لږه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلی دي. احیانا زمونږ کوم مکتوب داسې ونه لید، فرمان ونه لید چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرور دي هغه د نه ځي، داسې هغه مو ونه فرمان مو ونه لید چې کوم ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حداقل ښځې دغه ځای دغه مرجع ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په مرخ تللې نړۍ کې چې بیکاری وي، فقر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي، او په کورو کې د بیکاری د لاس شخړې ډېریږي، دلته ځان وژني، او دلته مثلا نور مسائل پیښیږي چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منځوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوی و دا شل کاله کې ښځې هم څه نا څه ډېر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي وو. په زمن کې ځینې مسایل وو چې تعلیم دپاره ډېر غټ لاسرسي پیدا کړي وو چې عصري وو که دیني وو، دواړه دروازه ورته خلاصې وي، تعلیمونه یې کول. او د په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډېر لوړه کچه نه وه، په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه ښه وو. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی بالکل پابندي دی، دلته تعداد د زوجات ډېر شوی دی، مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مووی اسلام مونږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري، قید نه وړاندې شرط لري. متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجه، عموما قید د پاره ځي چې څلور ښځې روا دي، څلور نه پورته باید ونه کو، لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو د دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه د پاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې وړ ډبه وه کوتک واخله او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه ور باندې تطبیقوه. دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي، په عامو کې دا خبره داسې موجوده، کېدای شي چې په کوم عالمانو کې او ښه خلکو کې دغه خبرې وي چې دوی مراعات وکړي، اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې دپاره چې دغه مونږ ته اسلام را واکړی دا نه او ادان ته نه دی متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري، قانون موجود دی. باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي او دا خپل غږ چاسوي. قرآن چې زموږ قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپله کوشش وکړي. هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي. کله چې دلته هم نه کیږي باید د پلار ګنې نه او د ښځې نه دلته دعا هغه شي مسلحین منځ کې راشي او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي مثلا خدای دې نه کړي چې د خدای پاک ډېره خپله خفه کیږي دغه موضوع باندې. د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاده شوی. دلته داس مونږه داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږه ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه د پاره هم سل پسل څوک لاسرسی نه لري. ځکه چې کېدای شي د میړه طرف ډیر زورور وي او دغه پلارګنی بیخي سر نشي جګولی او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو د پاره د غږ اورېدو او عدالت موجود دی. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي او خصوصا کار بندیز چې د هغه د اقتصاد کې ډیر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نان دادن او جان دادن دی په دری کې څه متل دی خو سم زما مزده نه دی بخښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي یو اقتصاد پیاوړی وي او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري دی هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو کزه عایدات ولري کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري هغه ډیره لاس خلاص دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي کچېرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي ورته هغه وخت کې معلومیږي. اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه د پاکي اشپزي او د میلمانو سنبال دا ټول مفته فری دی او بیا هم دا هم یو دوه لغته هم وایي چې دا ستا کار دی باید وکړي دا د سم نه دی کړی باید داسې کړی و یو بل فرمایش هم ورباندې وي. اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې رواني فشار روحي فشار فزیکي فشار کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره چې دلته داسې په ټولنه کې د یو خاص ځای درلودی دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدی چې دوی هم یو زړه تکیه وه او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال ډیر مننه زبرت تاسو ته راځم. آغلی نیازی تاسو څخه زه پښتنه کوم تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وی چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د شوزو په ژوند کې رامنځته کړي دي د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د شونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات سوی دی؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلی سو هم محکوم نیکیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډیر په هغه وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مردسالاره ټولنه ده کلونه هلته مردسالاري حکم فرماوه په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي، نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډیریږي اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسېدلی ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوی، د سفر څخه مخنیوی، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداری کې یا حکومتداری کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالی لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه او د ښځو څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری، خوابدیا ډېری، نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپله هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج ده، د اولادونو ساتنه او همداشانې د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي. کله چې هغوی په درس کې و، په کار کې و، شاید دومره مشکلات نه و په کور کې. کله چې تجمع سره ډېر سو، بیکاري سوه، بېروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېرېږي. نو دا د دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نه کلنې انجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سي و، باوجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړي چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په دغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده سوي دي.
بلې، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو لپاره چې د تاوتریخوالي پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالي سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلي هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وې، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده باید نورې فعاله سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلی بشیر دا که کافی وي یا کافی نه وي، دا بیل بسته یا کړنې دا غي پسه شي، خو د خلکو د متضرر او زیانمن میرمنو او د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود دی. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت او همدارنګه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د سارنوالي په چوکاټ کې اختصاصي سارنوالي او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی، همدارنګه د پولیسو په اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقوقو څنګه فعال و، د امنیه قومندانیو د ولسوالیو کې، همدارنګه د خپل د په ولایاتو کې پاغي کې خدینه پرسونل موجود و. یعنی هغه دود او دستور د وجې میرمنه کولی شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلې هم نه وه، بیا به هغې پسې ټاپه لګېدلې وه. د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د عقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و. قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوې وه. مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسل. اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته، قوانین ټول په تعطیل کې دي. کچیرته یو اقو حقوق د یو خاروان د یو ماتوا د یو جغرافي په قوانینو کې تسهیل شوی او تعریف شوی دا غي د پر میکانیزمونه موجود نه یو قوانین په تعطیل کې د کم خط د مخه اتبا مراجعه وکي ورغان ته او خپل اقو حقوق غوړي موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصا د نړۍ په د دریمې نړۍ په هیوادونو کې هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي په هغه هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه لکه افغانستان د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی ولو که ښځه فعال لیول کې یا ناسه طبقه فعال لیول کې نهایي تصامیم هم په هره محدوده کې هم په کورنۍ محدوده کې هم په ټولنیزه محدوده کې هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي اوس خلک په تیارو کې ستاسو کېږي موږ ویو حق د تعلیم دا چې تعلیم د غوښ چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي د کم نصاب نه باندې روان موږ ولیدل چې په دیرشو کالو کې داسې د تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو وروسته بیا تاسیس شوي وو اسلام پکې راغله خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودل تا په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بد دینه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی هغې ته به ویل کېده چې ولاده د فلاني زوی دی په یو باندې به یو رقم تاپه لګل کېدله دغه سیاسي حرکتونه چې په بل بل تاپه لګل کېده باوجود دی چې سیستم د معارف او د لوړو زده کړو باید سیاسي مسایلو نه بېخي بې پري خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بېخي او ته رسېدلي وو او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک منتظر وو اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې میرمنې د ستونزو سره مخامخ وي په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم ناپوهي کچه لوړی په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده لکه څرنګه چې پخوا وو مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونونو کې غړیتوب لرلو چا د کار زمینه مساعده وله چا پوهاوی ورکولو چا رواني مشورې ورکولې هغه د جزایي عدالت مسله خو بې وروستۍ مسله وه په افغاني ټولنه کې اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والله حتی داسې میرمنې ما لیدلي چې ژبه پرې شوې چې یو خبره کړې ده هغه یې پامه پرې کړې ژبه ویل چې زما خاوند مو بندې کوي یا څو ورته مو داغي ازادي مثال لاوي چې زما اولادونه یعنی هغه ورسته مر هغه به ډیر په ندرت وخت کې کېدل چې یو میرمنه یعنی هغه د درد اټو کې ته ورسیږي او نور یې سلاره یا به میرمن په قتل رسیدل و یا به مثلا سیدل شوی و یا به جراحات مثلا و او هغه کې به بیرته انصراف کول دی ځکه د انصراف حق په ډیره مواردو کې وو څونه جرم کې نو چې هغه په جنایاتو کې شامل او په ډیر مواردو کې د انصراف حق هم میرمنې به بیرته انصراف کول چې خېده کماته ارسو یعنی هغه ډیر په ندرت وخت کې دل چې یو میرمن د جزایی عدالت د تطبیق لپاره مونږ ته په هغه د کار زمينه د تعلیم د حق نه د لوړ زده کړو د حق نه دغه وسایل ته خو د میرمن لاسرسي او په انساني ټولنه کې خو د لومړني حقونه دي د انسان اغه کو نه دي چې نور اكو نو ستاره نو مې کړې دي چې به دا زنجیر خوي شي کچې څه دغه ابتدایي اكو نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې د فکر کومه په فلسفه د انسانيت په تاریخ د بشريت کې به د سکلونه په هیڅ جغرافیه کې نشوي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او کوم مثلا مذهبي حکمان او دلو په تاریخ په وګدو کې د سکړي چې والا یا میرمن اوناسه طبقه د خبره وجل شوی یا د فرعون په ځو معنی کې اته تولد مسالې باندې بند خطو لګیدو یا نور مسایل یا په ډیرو غټو امپراتوري غو خو د سندې شو چې مستقیم د غسختاره تصمیم مونږ شي چې ولا جوړ دي مونږ او تاسو لیدلې دي هغه حکمان خبره چې هغه عدالت محور حکمانی هغه حکمان چې خبره دغه په عدالت استواري هغه حکمان چې تصمیم د دې په عدالت استواري او هغه حکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم نن چې دغه فرامي نو احکام دی و دقیق دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي او اسلام خو مختلف برخې لري هغه خو ټول وازی دي چې په کوم او مخکې د دین د سنو چې افغانستان خلک مسلمانانو دولتونه تاسو ټول قوانين د افغانستان غوري چې رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کنه پاتې قوانين همدارنګه نور قوانين ټول اطاف مدني مسایلو کې هم رجوع انا فی فقه او جفادی فقه ته د فاميلي مسایلو کې په جزایی مسایلو کې هم قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې دا غي په نوم نه مادو کې دا سرات لري چې دا قوانين صرف تدریجي جزاګانې فشبینته او نور په دیاتا او په قصاص او په حدود باندې هغه کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دا د تطبیق موږ اوس ګورو چې دوی چې دا کوم کړنې کوي دوی کوم بنسټ پر بنا باندې دا کړنې کوي د چا په واسطه کوي په خو به مثلا قاضي به اته د شهود تسکیه وکړي چې چا به چې شهیدی ورکوله چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا د شاید دی چې هلته پیسو اغوستل شوی محکمې ته راوړل شوی یعنې ستونزې به وي دوی د ستونزو برخه ته خو بیرته د ستونزو دفع دپاره د فساد په وړاندې د مبارزې دپاره میکانیزمونه حداقل یو امیدواري خو وه چې زه یو خواته لاړ شم اوس هغه امید دروازې ټولې په خلکو تړل شوي دي نو دا اړینه ده دغه وضعیت ته که د میرمنو توجه او پاملرنه ونه شي دا په ترویج د تاوتریخوالي کې د تاوتریخوالي په شدت کې انواع او اقسام په لوړول دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالی روان دی موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالی لرو د تاوتریخوالي نم خبره لوړه ده چې اته دا کومې ډلې د خوا د جنسیتي توپیر نم دغه کړنې په لوړه ګرات کړي ځکه د ښکار او د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اكونو نه محرومي د ښکار یو نو د زوراونی او شکنجې ته چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقیقت د غسل د فقره هغه مثلا زوراول کی دا اوس دغه زوراونه تنا فزیکی زوراونه نه ده روحي او رواني زوراونه اوس د افغانستان او ناسه طبقه د روحي او رواني زوراونه سره مخامخ ده هغه یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت او ناسه طبقه افغانستان یو نامعلومه سرنوشت اوري او zarar او زیان به بده دي جبران به تا ده خو ده کلونو اقدامات دغه دوه کال جبران څو نشي کولای به پاتله تیر کې 15 کال هم دغه څنګه اوسه طبقه متضرره شو او اوس د دې جبران مسله ډیره ځکه چې یو ځل چې یو مسائل خو مسائل په اسانه باندې ته ترویج کیږي او چیرته چې بد دودونه کوم شو به دغه د منډورو له طرفه یو کال د طرفه شاید به یو کال نو لازم چې دغه د فرقه شي تر څو هغه دود نه وړه دودونه او دستورونه نه وړه او فعادت اغه په یو ټول نه کېدم چې له شی او دي شکنج
مننه اغه له حمیدی اغه له زهره جلال تاسو واوریدل چې اغه له حمیدی زنستونز ته اشاره وکړه د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د شوزو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبري یوازې ادعاوې دي او دوی د شوزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ور کړی دي
مننه من بشیر چې تاسو دا سوال وکړه بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي صحیح دی طالبان وایي چې مونږه د اسلام په پر بنا خو حقوق ورکړای دي اما زه په دا خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم اسلام په کوم کتاب کې په کوم دین کې په کوم او په کوم آیه کې ویلي دي چې خزه د تعلیم نه کوي کله چې الله پاک ویلی دی چې عالم الكتاب والحکمت عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قران باندې په حکمت حکمت عصري علوم راځي حکمت کې سیاست راځي حکمت کې اجتماعي ژوند راځي حکمت کې اقتصادي ژوند راځي فرهنګي راځي دا ټول هغه څه دي چې قران ګراغلی دی یعنی دا زمونږ د ل طرفه نه دی دی الله ل طرفه دی او مونږ د ماون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو کله چې دی وایي چې مونږ دا کار کړی دی په کوم زاویه کې کړی او په کوم ځای کې کړی دی آیا په دا کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړی دی او په او غږی کړای دی چې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوهن ناس یا ایوهن ناس په ناس کې هم رجال راځي هم ذکور دلته نه دی ویلې چې یا مشخص کړی وی چې ذکور وته یا هم زنانه و تا اوناس و تا دلتا هم دغه آیا همیشه و داسې مجموعی را غلی دی چې زانون تاسو پوی کې په کتاب باندې په حکمت باندې ای خلکو ای خلکو په خلک کې دوار قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام اسلام قوم دا ویلی دی خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسایلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجارې سره په کار کولو یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تللی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې. دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی. که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او تور اوړو چې طبابت یې کړی دی، دی یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت بیعت خپل سیاست دی، بیعت کې ونډه اخیستی دی. دی ویلی و چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیعت یې وکړو ښځه ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله رجوع شوی دی، دوی خپله د ځان بیعت یې کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي، خپله دی خپله یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، دی د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړی وه چې دا خبره رانه اوږده نشي او پلو بل پلو لاړه نشي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو او دلته خدا خبرې نشته. اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی. تاسو بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراد کی، ځانونه بربن یا نیمه بربن ونه کی. گرچه زه مخکې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه وی لیدلې، ټول ښځې پوښوي ټکرای لرل سر نه تر پښه پورې پوښوي، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل دې کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بې محرمه دی لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده او دې نه څوک مغایرت نه لري. او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کونه هم موځي، کله چې وایي چې تاسو بیخي کار هم مه کوئ، تاسو تعلیم هم مه کوئ، دا خو یو په زوره یو څوک هغه کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت ته سوقول دی، یو ناپوهی ته سوقول دی. وګوره د اسلام بناوې څلور دي، چې په څلورو بناو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلې کړي دي د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی او ډیر فیصلې په قیاس تلی دي. دوی باید قیاس په نظر کې ونی. بخنه سره دغه یو ټکی تک وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږ د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې، خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي، یتیمان به وي، دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کولو. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي، څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل،
اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماران نه دي خوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري واده دپاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت مجبوري واده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، او اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلیږي او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. ده وویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیې ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، بې پایله به نه وي. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابین دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني. نو کیدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي، او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصولو چې موږ ته قبولي نه راکوي د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل د هغه د دلایل یې ټول څرګند سو. نو زما په اند دا به ډېر مفیده تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه د هغه غوښتنه ده، هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبوره دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي. او دا چې دوی سرتنبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یوارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطۍ ته متوجه سي او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو د حقونو په تناسب باندې. یعنی سل په سله کې مفید تمامیږي دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادیې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې یې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړه. کیدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي. دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیاوې شته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډېرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا سوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بیخي کافران او دوی راغله مسلمانان یې کړل اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي دوی باید د دغه مجالسو څخه د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا ترات خواري او موږ پر کوم لار روان یو ولې پر دغه لار روان یو په څه دلیل روان یو د ډیر غټور تمام سی سل پسل کی
مننه اغلی انیازی اغلی حمیدی ستاسو څخه پښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي
البته خپل توقع ومویم خپل ملي سره چې دا وایم چې دغه اوس کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که اگه بحران ده سیاست ده که بحران ده اقتصاد ده که بحران ده فقر ده که بحران ده محرومیت ده ده قونه ده افغان الله سور سر مخامخ ده به پتیر زیادتر زیانمنی افغان میرمنی ده و بدبختانه ده بایدوه ما چه پر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیش زیادترین و جبترین صدمه افغان میرمنی دیده ده ده پا دی مانا چه کچیر تا مکتب هم سوه ده پا دی پینځوله سیزو کې کچیر ته تیزابه چول شوی دی د نجونو په مخه چول شوی کچیر ته دواګان استعمال شوی دی د مخزنو کې هغه د نجونو په مکاتبو کې استعمال شوی دی اوس خو کار د مکاتبو ده یعنی دا لړۍ ډیره د تعلیم په وړاندې او د تعلیم ړنګول په افغانستان کې دا ډیر اوږده لړۍ لري اوږده لړۍ په دې معنا چې اته یو قرن مخکې تم لاړ شو چې کله د امان الله خان حکومت تغییر کړي پچې رنګيږي او بل کس داغي په ځای راځي اولين دغه هغه د میرمنو په وړاندې چې میرمنې د پکور کې کیمیا او د پرمختګ او د تمدن په وړاندې هغه خپل اساسیت خو هم دغه څه قدم په قدم په هر سیاسي تعامل کې بدون د دیموکراسي د لسیزې نظرونه مې چې هغه کې البته میرمنې هغه په شې نظام کې یو څه خپل حقونه نه برخه امن شي او څه موږ ګورو چې د هغه اثرات دي چې هغه د منګل مجنی د هغه شرایطو کې هغه وخت موږ خپل هم نو چې موږ ته یو سرمایه پریښې د میرمنو په برخه کې نو موږ په میرمنو کې کادرونه لرل موږ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل لا تر وزارتونو پورې اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه دا فیلیا کې مان دا چې فیلیا کې مان د کومې لارې نه دغه زیته رسیدلې دي دا ایدیا چا ورکړې ده او دا خبره چا د حمایت کړې دي او په څرنګه دغه فرصت او زمينه د ته مساعد شو چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل په دغه ناورین کې ډیر خلک ښکېل دي که بیرته هماغه خلک سر لاس یو نه کړي افغانستان د دغه وضعیت نه واتم ناممکنه دي او غږ پورته کولو ته خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي هغه ملاتړ کوي حمایت کوي د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو چې دغه د دې د رسمیت پیژندلو پروسه چې د سوزان دی دا یا د سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دې هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست نن دی وتی ټول د همدغه غږ پورته کول نتیجه ده او د ملګرو ملتونو غونډه ته موږ امیدوار یو خو امیدوار په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب یا د ورونو په استازیتوب یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي دا غی تیر بکراوند ته وکتل شي هغه د سکاسان نه چې هغه تا قومي خبره الته رامنس ته کی وای چې ولا میرمن یو افغان میرمن دي که ضرر واقعا د ضررونو سرویشي او زیانونو سرویشي د تاریخ د وګړو کې هغه دا خبره دي تک قومي کوي او تک ګروي کوي او تک سیاسي اړخونه دي ورته نه ورکوي هغه کسان دي وغوښتل شي چې هغه یې په واقعیت باندې افغان میرمنه غواړي او د افغان میرمنې حق غواړي هغه یې افغانیت ته ژمنې دي د افغان افغاني ارزښتونو ته ژمنې دي دا نه چې دغه اوسنی وضعیت هم هغه د ځان دپاره او هغه هندل نه په ځان دپاره او ځینې نه وګڼي دغه فرصتونه او د هغې نه استفاده وکړي زما په اول قدم کې ایله همدغه ده چې هلته باید فقط بس افغان میرمنې دپاره بس شي دانا چې ولها میرمنې په دغه ځکه دي او د طالب کړنې منګه وسورو چې په دې ورستیو کې هغه ته قومي ته هغه وایي ولا چې دا یو ګرو ده دا یو قومیت پر بنا وازی ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی ربط ورکوي دا د ما د نړیوال په دې باندې پوهېږي ما پوهېدم شي چې پښتون قوم دا یو سیاسي ډله ده او په سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله وه د دوی اوسنی او په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي صحیح دی چې اکثریت به پکې پښتني او وجه یې همدغه ده چې هغه پښتانه دي چې د علم او د اصول د علم نه لرې پاتې دي په بې سرپرستو کورنیو کې روزل شوي دي بالاخره دغسې شیان ته راوتي دي چې بېرته د خپل خاورې په ضد راپاسېدلي دي او د خاورې د ړنګولو او رانولو دپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي نو غونډو ته امیدواري شته دی په شرط د دې چې هغې اورېدونکی غوږ ولري او اورېدونکی غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري هغې داسې غږونه وانه اوري چې والله دا مسائل قومیت تربط ورکي او نجات تربط ورکي او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته د دغه قوم میرمنې چې هغه افغانې میرمنې دي هغه متضرر شي موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنې ټوله میرمنې لیدلی موږ باید کلي اشاره ولرو او امیدواري شته دی امیدواري په دې معنا ځکه چې یو غږ ستر بدلونونه رامنځته کوي موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخته تلل او ډېر غټې امپراتوریګانې وایي هغه یې دوامداره پاتې نو دا وضعیت به حتماً تغیر کړي او دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغیر کړي او دغه کړنې کهیس نه خلکو ته یو امیدواري ورکوي خصوصاً افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به هم بېرته خپلو داقونو نه برخمونه کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي امیدواري ورته شته دی خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې دپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي
ډیره مننه آغلی حمیدی او د دې خبرونې چې د نومې دازما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي د دې خبرونې وخت هم نور پاتې رسیږي زموږ له درې سرو ملمنو آغلی صبرینا حمیدی آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا سنم جانی ماتم کوابانی کړه د هر چا سر پټه یارانه ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نښانه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکولے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکولے جوانی دا وچا تا پاتا